کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د کب لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د مارچ له لومړۍ سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوهې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته راوبلل، او په دې مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې له خلکو غوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا وویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د دوی حکومت ته سپارلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه کړې. FAO پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د سخاوتمندانه مالی مرستو پر مټ به په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا دا پروژه به له 3000 زیاتو خلکو ته د خوړو د خوندیتوب او تغذیه ښه شرایط برابر کړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې شاوخوا 24 میلیونه افغانان بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د پاکستان د دولت د 3600 ټنه غنمو مرسته پرون په تورخم کې افغان چارواکو ته تسلیم شوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په څو ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې د پاکستان د دولت د مرسته چې په 28 لاریو کې بار وه پرون افغان لوري ته تسلیم شوه. د دغو مرستو د تسلیمۍ په مراسمو کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم حاضر و. متحدو ایالاتونو او لسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغندیو ازموینه غیر قانوني او د بې ثباتۍ لپاره یو اقدام بللی، او د ملګرو ملتونو له امنیت شورای غوښتنه کړې چې دا شورای هم وغندي ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړې لیکونو سرغړونه کوي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یک شنبه وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر را روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالتونو وزي پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. نن دوهې د تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید بې حوصلې نشي، او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې پر خځو د لګیدلو نورو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې.
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري، نشي کولی چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي.
افغان سوداګرو په تورخم کې پاکستانی چارواکي له خپلو ستونزو خبر کړل.
هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له وروستیو پرمختګونو خبرو، او په 25 دقیقې اونیز بس کې پر افغانستان د اوکراین د جګړې پر اغیزو خبرې کوو.
ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یو خوانه هم مرستې نه اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو ځل بیا خراغلاست درته وایم. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته داسې مهال چې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي او له خلکو د صبر غوښتنه کوي، خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستی شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د 1500 کسانو نوملړ ورسپارلی دی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل نړۍ له څو محدودو کسانو پرته بل څوک نه غواړي په نظام کې شامل اوسي. خو ملا عبدالغنی برادر بیا له افغانانو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره خپل هیواد کې دننه پاتې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ ورسپارلی. ښاغلی دلاور چې نن یې د دوهې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې کې خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي. هغه وویل
غیر له یو څو خائنانو نه وتلي دي مشران، له 15 نه زیات نه راځي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کی. دوی مختلف را کړی، یو اول اته کسان له بیا یو لسی له اخر 15 غریبان راغله.
خو ښاغلی دلاور په دې اړه نور ډیر جزئیات ورنه کړل. هغه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوهې هوکړه د افغانستان د ورانې او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي، له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستان د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي. هغه وایي
ولس مو باید به حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او ورانې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي وایي دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنیفي له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوهې د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ډاډ ورکړ چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کاریږي، بلکې هیڅ یو وسله‌واله ډله اوس مهال په افغانستان کې فعاله نه ده.
د دوهې د تړون د دوهمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د مشرانو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خځو پر سفر د طالبانو د حکومت د لګول شویو نویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د خځو د چارو مسؤل هیدر بار وایي د طالبانو په دې اقدام سره خځې په خپلو کورونو کې پر بندیانو بدلیږي. د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خځې او نجونې له شرعي محرم پرته نشي کولی له هیواده بهر سفر وکړي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ پر افغان خځو د سفر کولو په برخه کې د طالبانو لخوا نوی لګول شوی محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د خځو د چارو مسؤل دربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر خځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي.
It's important to remember that if you don't
مهمه ده چې دا په یاد ولرو چې کله کور د وتلو ازادي او اجازه ونه لري نشي کولای چې په نورو حقوقي مسایلو کې ښکیل شي، یعنی نشي کولای کار، خوندیا او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ولري او له کورنۍ تاوتریخوالي خوند شي. دا ډېر بیرون کده چې خځې په خپل کورونو کې په بندیان بدل شي ویری. د طالبانو حکومت د تیر ریاکشن به پورا اعلان وکړ چې د روس خځې له شرعي محرم پرته نشي کولای چې افغانستان بهر سفر وکړي. طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم ماجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به ونیول شي. طالبانو له دغه اقدام سره هم مهاله په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د کور په کور تلاشیو هم غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس فون برانت له طالبانو غوښتي چې د تلاشۍ دغه عملیات سمدستي ودروي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپا په اوکراین کې د پوتین پر جګړې سربېره د طالبانو کړوړه هم څاري. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتزل هم ویلي چې د کور په کور تلاشوي او د هغو کسانو په وړاندې چې جنایتکار بلل کیږي د ویرې او تاوتریخوالي د ایجادولو په اړه ترلاسه شوو راپورونو ته اندېښمن دی. هغه پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام به تر ډیره حده په افغانستان کې عادي خلک زیانمن کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې طالبان په ښار کې په جدي توګه د کور په کور تلاشۍ مخته وړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه عملیات په کابل کې د ورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي غلا او نور جنایتکاران نیول کیږي. خو دې ته په پام چې یو شمېر نړیوالو ادارو او دولتونو په افغانستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د یو شمېر ښځینه فعالانو د لا درکه کیدو په اړه د خطر زنګ وهلی. ښایي دغه عملیات د هغو ښځینه فعالانو خوندیتوب لا له خطر سره مخامخ کړي چې د طالبانو ضد د خپلو حقونو لپاره غږ وچتوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د ننګرهار په خوندزیو کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پرون پیل شو. د هم له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور.
د نیلګیو د کېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیلګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالی د انسان د پیدا لپاره پیدا کړی دي، باید موږ د الله د نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معارف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او تدریسي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپل اړوند ادارو کې د ونو او د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیلګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې د نیلګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړي او باور یې ما چې دوی به په ټول توانای سره موږ سره پالي او بکی به یو ساتي به.
د نیلګیو د کېنولو په دې کمپاین کې د یاد خونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوه تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیلګي کېنولې ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نو می پهیم نه د لاسو مزي ټولګي زده کوونکو هم کوم نیلګي چې ما کېنولې د دوازه حفاظت کوم تر کومه چې د مکتب کې او بوبو ورکوم نور حفاظت به کوم او د ګونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې روونه کېنو په خپل چاپیریال کې.
نو مینه سره احمد دی د عبدالکیل علی لیسې د دولس میم ټولګي زده کوونکو هم چاپیریال د انسان په فزیک باندې روان باندې مستقیم اغیز لري. ځوانانو څخه مې هیله ده چې نیلګي او د کټ کولو څخه ډډه وکړي او پلاکې نولو کې هڅه وکړي ترسو ټولنه زمونږ سرسبز شي.
د ذکر وړ دی چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 15 میلیونه میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
متحده ایالاتونو او لاسو نورو هیوادونو د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندیو تازه ازموینه غندلې. دوی دا توغونه غیر قانوني او یو بې ثباتوونکی اقدام بللی او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي دي چې دا شورا یې هم وغندي، ځکه د امنیت شورا له ګڼو پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. د امریکا په ګډون د دغو یولسو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غوښتنه شوې چې هغه پریکړه لیکونه تطبیق کړي چې له شمالي کوریا غواړي له ویجاړونکو وسلو لاس واخلي او خپل د بلاستیک میزایلو پروګرامونه بند کړي. د شمالي کوریا ګاونډیو هیوادونو تیره یکشنبه دا وموندله چې یو میزایل چې 300 کیلومتره مزل وکړ تر 600 کیلومتره ارتفاع وهلو وروسته د شمالي کوریا په ختیځ ساحل کې ولګید. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت 12 غړو ته امر شوی چې تر را روانې دوشنبه ورځې د امریکا له متحدو ایالاتونو وزي. پر دې کسانو د استخباراتي فعالیتونو او په جاسوسۍ کې د لاس لرلو تور لګول شوی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت یوې ویاندې وویل هغو روسي ډیپلوماتانو چې له امریکا یې د وتلو امر شوی په جاسوسي فعالیتونو کې د لاس لرلو له کبله یې په امریکا کې د استوګنې له امتیازونو ناوړه استفاده کړې چې دا کار یې د امریکا له ملي ګټو سره په ټکر کې دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي د روسیې ډیپلوماتانو د اخراج موضوع له څو میاشتو راهیسې د تحول په حال کې و او دا له ملګرو ملتونو سره د امریکا د موافقې سره اړخ لګوي. هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو کوربتوب کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نیبیزیا دا پریکړه له امریکا سره د ملګرو ملتونو له موافقې جدي سرغړونه بللې. د امریکا او روسیې په اړیکو کې تاوتریخوالی یا کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې روسیې پر اوکراین برید وکړ. دا اوس د اوکراین جګړه روانه ده. نوریاس نوری په سټوډیو کې را سره ده د اوکراین د جګړې وروستی حل راکوي. نوری صاحب
بله تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمېنې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د ساتلایت لخوا په اخیستل شوو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمېنې کیف تر 2 کیلومتره پورې رسیدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د تر ټولو لوی ښار یعنی کیف د محاصره کولو او پر دې ښار د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوې پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یوه اوربند لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دفتر پرون وویل چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دغه خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیز له سختو انتقادونو او بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې مستقیما له روسي ځواکونو وغوښتل چې امرونه دې له پامه وغورځوي او جګړه دې بنده کړي. نوموړي دغه راز وویل کله چې یو خوا بل خوا په توغندیو او توپونو ولي کیف دې ته نه دی چمتو چې چاته امتیازات ورکړي. دغه راز د اوکراین د هوایي ځواکونو لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پلازمېنې کیف شاوخوا ښارګوټو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د روسیې 15 جنګي الوتکې او هلیکپټرې ویشتلې. د پر اوکراین د روسیې د پوځي حملې سره دغه راز له اوکراین د خلکو د وتلو بهیر هم روان دی چې ویل کېږي تقریبا 500,000 خلک له اوکراین وتلي دي.
ډیر زیاته مننه نوریاس نوریز مهمکار و چې د اوکراین د جګړې وروستی حال راکو. شیبه وروسته به صفی الله ستانکزی له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکاري ته ژمن دی. محمد صادق خان د خبر پرون په تورخم کې افغان پلاوي ته د هند مرسته شوې او غنمو تر سپارل کېدو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. د هند مرسته شوې او غنمو یو جوپه چې 8 خلارې وي پرون په تورخم بندر کې افغان پلاوي ته سپارل شوې ده. له افغانستان سره د هندوستان د مرسته شوې او غنمو جوپه چې له وړاندې واګي بندر ته رسېدلې وه تېره اونۍ د افغانستان په موټرو کې د باریدو چاره پیل شوه. پاکستانی رسنیو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان 240 لارې واګي بندر ته د غنمو د انتقال په هدف رسیدلې دي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې هند له افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د 50,000 میټری کټونو غنمو د مرستې ژمنه وکړه چې د پاکستان له لارې د انتقال پر سر د ستونزو له هواري وروسته تېره ورځ یې لومړی جوپه تورخم ته راورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ پانګونو خونه په اوکراین کې له میشتو افغان سوداګرو غواړي چې خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په اوکراین کې یو شمېر افغان سوداګرو سره په اړیکه کې دی او دلته په افغانستان کې هغوی ته د هر ډول همکاریو ډاډ ورکړی. دوی د اوکرين په بیلابیلو خارونو په ځانګړي ډول اودیسه کې چې د اوکرين او تجارتي خار د پنګونې کړي او د کاروبار خوندان دي. په اودیسه کې د افغانانو د ملي او کلتوري ټولنې مشر جنت سبحان تني ازادي رادیو ته ویلي چې له دې خار هم یو شمېر افغانان وتی او یو شمېر نور هم په وتو دي. د یادونه ده چې په اوکرين کې له جګړې مخکې افغانستان له اوکرين سره د مرګولي یا ګل افتاب پرس وړیو په برخه کې ښه سوداګري درلوده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر، یو نوي افغاني اویا پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني دوه اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتلس افغاني درې اویا پوله، یو سودریال درویش افغاني شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلورویشت پوله، زر هندي کلدار یو زر اووه افغانۍ او زر پاکستاني کلدار پنځه سوه پنځه افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستانګزیم تاسو ته خراغلاست وایم. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان دی اوپلاوی په مشرۍ ننګرهار ته سفر کړی او هلته یې له سوداګرو سره خبرې کړې دي. د ننګرهار سوداګر شکایت لري چې په تورخم دروازه باندې راولاړ شوي محدودیتونه د دوی ستونزې څو چنده کړي او په کار ده چې د پاکستان حکومت د دوی ستونزې حل کړي. په دې اړه هم پام وکړئ یو راپور ته.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشرۍ د فبروري په ویشتمه نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمېر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزې چارې تر ډېره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوه سو لاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د پنځه سو ته راټیټه شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي نن دغه مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې په دوه نیم سو تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي. د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سهولت ورلور کړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د ده په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی کیا د چینا پاکستان اکانومیک کوریر پروژه روانه ده و متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 متر نورسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لګولې د سکینر سره وروسته خاصدار ان ال سی عامدارنګر کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کړي. د هیلمند تر سوچ دغه ستاس ساختمانی پروژه تر سره کیږي. کچېرې د ګلاب ګراوند او عامدارنګر جم کې دغه انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وائی زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
او فوري او پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوي رامنځته شي بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
د اټلانټیک شورا تحقیقاتي مرکز پر خپل ویبپاڼه په یو خبر شوی مطلب کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغانستان اقتصاد، ملي بودیجه او د افغانۍ ارزښت تر ډیره پر نړیوالو مرستو تکیه و. خو د دې سرچینو له ناڅاپي بندېدو او د کورني اقتصاد د فعالیت له درېدو سره سم افغانۍ راولویده او په نتیجه کې د اړتیا وړ لومړنیو موادو بیې لوړې شوې. خبرونه زیاتوي چې د سختې وچکالۍ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو او د نړیوالو د مرستو د بندېدو له کبله د افغانستان ډیری خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې د بشري مرستو رسول د افغانستان رواني اقتصادي ستونزې په موقتي ډول حل کولای شي، خو اټلانټیک شورا په دې مطلب کې وړاندیز کوي چې پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اتکاد کمولو او افغانانو ته د هیلو د ورکولو لپاره باید د دې هیواد اقتصاد په یو ډول سره فعال وساتل شي او د افغانۍ ارزښت باید بیرته لوړ شي. گلف ټوډې ورځپاڼې د طالبانو وروستیو امنیتي اقداماتو ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کړې او لیکي طالبانو په کابل او نورو ښارونو کې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. ورځپاڼه د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد وینا راخیستې ده چې وایي دا عملیات د وسلو او هغو مجرمانو د موندلو لپاره ترسره کیږي چې د غلاو او اختطافونو په وروستیو پیښو کې لاس لري. خغلی مجاهد ویلی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې په کابل کې لسګونه مجرمان، اختطافګر او قاچاقبران نیول شوي دي. مجاهد همدارز ویلی چې په دې ترڅ کې سلګونه سپکې او درنې وسلې، راکټ لانچرې او لاسي بمونه ضبط شوي. خو ګلف ټوډلی کې که څه هم د کابل ځینو اوسیدونکو د کور په کور تلاشیو ملاتړ کړی او دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم بللی، مګر د عملیاتو ډیری هغه کسان اندېښمن کړي چې له پخواني حکومت سره یې اړیکې درلودل.
په پای برخه کې بس تاسو غږونه ته غوښ شو.
تر محمد بهار ایمل پاکستان څخه درک ما په اوکرين کې لخيرو غارو څخه دایره د سیمه افغانانو ته ځان نور ورسېږي او موږ افغانانو ته ژوند نور خوندې کې او په دواړو خو مې دا غږ دی چې موږ افغانانو ته تاوان یا نقصان ونه رسېږي او له اسلامي امارت څخه مې دا هم دایره ده چې کومه راپانا په اوکراین کې دي دا چې راوژغوري له جګړې له سیمې ته راوباسي.
نوم محمد روب ده، د خوست شیخ زید پانتون د کمپیوټر ساینس پانځای محصل یم. نو موږ ډېر خوشاله یو چې پانتونونه خلاص ول د اسلامي امارت څخه هم ډېره ډېره مننه کوو چې موږ ته ډېر ښایسته مراسم نیولې وو. الله دې د عمرونه اوږده کړي. نو ټول مسیرین راغلل، پنتونونه خلاص شول، او هم ښځینه مسیرین او هم نرینه مسیرین دواړه پنتون ته داخل شول. انشاءالله شهزاد پنتون کې کومه ستونزه نشته، ټولو سزان زیر دي او یو هم خرشته نه ده لاړ.
نو رحمت احمد د کندهار ولایت د غوړه ولسوالۍ ما کسر په تماس کې مالدوا ازادي راډیو د خبر اعلان زده غوښتل چې زمر د کندهار ولایت په غوړه ولسوالۍ کې د تلپنو خدیه نس او برق مم نس دا غم خوښ شي چې دا غزما واز تر لوړ چارواکو پر ورسي چې د زمر د کندهار ولایت په غوړه ولسوالۍ کې ک تلپنو نم کار کوي د پر لوړ شګي باندې کار کوي نو دا غزما اواز تر لوړ چارواکو پر ورسي. سلام.
زه عبدالرازق د یان اتر پر پټام اسکیما کوم عملیات په افغانستان کې روان دي. دا ډیر ښه کار دی او د بیت المال مالونه ټول خلکو غلا کړی دي او بس دې نړیر موږ خوشاله یاست دې عملیاتونه. د باید دغه عملیات ټول ولایتو کې جریان ولري. دا د بیت المال مالونه خلکو غلا کړي دي، سلاګانې دي، موټرې دي، او دغه موټرونه باید ښه استفاده وشي. دا باید یو فوجي مارکیټ ته راجمع شي چې د خلکو آینده دا د بیت المال مال خرابه نه شي. نور ښه وخت و ښې شېبې ته له غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
نومی بصیر الله ده، د شخصیت پوهنتون کمپیوټر ساینس پنځه څلورم کال محصل یم. نن زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ وه، ځکه چې د ډېر ځم وروسته پوهنتونونه پیل شول او زیات محصلین روغل دي خپل درسو ته، به انشاءالله ادامه ورکوي او ډېره د خوشحالۍ ورځ زموږ لپاره نن ورځ.